Radio.
سلامونه اختر مو مبارک شه. نن شنبه د جولای 9 د چنګاخ تلسمه او د لوی اختر لومړنی ورځ ده. دا نیم ساعت خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له اسلامي نړۍ څخه له طالبانو سره د استدلال غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی دا خبره تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
د اسلامي نړۍ له علماو نه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره استدلال وکړي. اسلامي نړۍ د خدای جل شانهو په فضل د یو لوی مثبت مسیر خواته روان ده او ضرور ده چې دا مثبت مسیر او بهیر طالبانو سره شریک سی او دوی اساسی اصول قواعدو او ټکو ته متوجه سی.
ښاغلی غنی یو لړ نورې څرګندونې هم وکړې چې وروسته به یې په راپور کې واورئ. د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غوښتي چې د ښار د پاکۍ لپاره د خپلو څارویو پاتې شونې په مشخصو ځایونو کې واچوي. د کابل ښاروالۍ د خپرونو او عامه پوهاوي مشر نعمت الله بارکزي په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون یې ازادي راډیو ته هم رالیږلی ویلي،
له
کابل ښاریانو مو هیله دا ده چې د خپلو څارویو پاتې شونې او کثافات راټول او هغو ځایونو ته انتقال کړي چې موږ ورته ټاکلي، چې دا ډول وکړای سو د اختر په ورځو کې پاک او صفا ښار ولرو.
تر دې مخکې شکایتونه کېدل چې خلک تر قربانۍ کولو وروسته د خپلو څارویو پاتې شونې د لارو او سړکونو څنډو ته اچوي چې هم نظافت خرابوي او هم بدبوي جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پکتیکا د ګیانی او برمل ولسوالیو په زلزله ځپلو سیمو کې د چارو د همغږۍ لپاره د دوی شریکان خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي، دغو کاري ډلو د روغتیایي خدماتو او اقداماتو د څارنې لپاره هلته روغتیایي کمپونه هم کتلي دي. د چنګاخ یا سرطان پر لومړۍ نیټه یوې سختې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان ووژل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جاپان د پخوانی صدر اعظم شینزو آبه پر وژل کېدو د جاپان حکومت او ولس ته د خواخوږی پیغام خپور کړی. دغه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي، جاپان له افغانستان سره نږدې اړیکې پاللي او د پخوا په شان په دې وروستیو کې هم د افغانستان له ولس سره د پام وړ بشري مرستې کړي. پخوانی ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي هم پر دې پیښه خواشینی ښودلې ده. د جاپان پر پخوانی صدر اعظم شینزو آبه پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال ډزې وشوې او سخت ټپي شو چې وروسته یې سا ورکړه. دا د جاپان په معاصر تاریخ کې یوه بېسارې پیښه ګڼل شوې ده. د ایران د پارلمان یو غړی وایي په ایران کې د درملو کموالی حساس پړاو ته رسیدلی. عبدالحسین روح الامینی وایي په دغه هیواد کې د درملو جوړولو صنعت د سقوط په حال کې دی. د زیاته کړه د ایران د درملو جوړولو تر ټولو لوی ویشونکی یابان فارمسي د 365 ډوله درملو له کموالی سره مخامخ دی. د ایران د پارلمان دغه غړی وایي که وضعیت دغسې دوام وکړي، ایران به د درملو له سخت کموالی سره مخامخ شي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په تیره جون میاشت کې د درېمې میاشتې په مخه د غنمو په ګډون په نړۍ کې د نورو خوړو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې بیا هم تقریبا تر بل هر وخت لوړې پاتې دي. متخصصانو ویلي چې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل او پر مسکو د نړیوالو بندیزونو له کبله د نړۍ په سطحه د لوږې بحران په اړه ویره او بیې لوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي دغه بیې چې په مارچ میاشت کې د ریکارډ تر سرحده لوړې وختلې په جون میاشت کې 2.3% ټیټې شوې دي. روسیا او اوکراین په نړۍ کې د غلجاتو د تولید عمده ساحې ګڼل کېږي چې د اوکراین جګړې د نړۍ نورو برخو ته د غلجاتو د لیک چارې ټکنۍ کړې دي. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی.
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نشي ګرځېدی.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په لوی اختر کې د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی. دا وزارت له خلکو غواړي
له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي
او د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیز بندیزونه د اروپا پر خلکو ناوړه عواقب ولري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غنی تېره شپه د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وویل په کار د اسلامي نړۍ له طالبانو سره استدلال وکړي. د هم د راپور تفصیل
د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په مناسبت په وینا کې وویل جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستلی. ښاغلي غنی چې وینا یې تېره شپه پر فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه یوازې په غږیږه توګه خپره شوه وویل
جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نسی ګرځېدی. بالعکس په څلور څلوېښت کالو کې موږ له دې عمله د افغانستان د وروسته پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسیدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل او اورېدل دي.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. د په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکاوه. ښاغلی غنی د سیکانو پر ګوردوارې حمله وغندله. د غراز په تورخم او سپین بولدکې له افغانانو سره کېدونکی ناوړه چلند وخانده. ښاغلی غنی د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې.
ټولو به ملي تجربه ښودلې ده چې یو نجلۍ تعلیم پنځه نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یوازې یو نسل بدلوي. په کومه کورنۍ کې چې ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده.
ولسمشر غنی پر دې خواشینی وښوده چې په افغانستان کې خلک له لوږې سره مخامخ دي. خو د افغانستان شتمني په هغو پیسو چې هر ورځ خپل ارزښت له لاسه ورکوي نورو ځایونو ته صادري شي. طالبانو د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی پر دغو څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د دغو ستونزو د حل ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تازه پریکړې هرکلی وکړ. په دغه پریکړه لیک کې چې پرون جمعه خپور شو له طالبانو غوښتل شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا تازه پریکړه د ځینو لوړپړو چارواکو د هرکلی سبب شوې ده. دغه پریکړه لیک چې پرون جمعه تصویب سو او هغه څه پکې غندل سوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه ګڼل سوي ده. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پریکړه لیک تر تصویب وروسته پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دا پریکړه لیک طالبانو ته پیغام ورکوي داسې اقدامات دي نه کوي چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. د روسي خبري اژانس په حواله د کلي چې طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، انتقاد کوونکو ویلي چې د ښځو له حقونو سرغړونې سوي او پر دوی بیلابیل محدودیتونه لګول سوي چې د طالبانو لجمنو سره په ټکر کې دي. په ملګرو ملتونو کې د چک جمهوریت سفیر واتسلاو بالک د اروپایي ټولنې په استازیتوب د دغه سازمان د بشري حقونو شورا ته ویلي چې له تېرې اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په شدت خراب شوی دی. د بشری حقوقو فعالی پرستو یاری ازادي رادیو ته ویل لمیاشت راهیسې د افغان جنو او شزو پاړه له مهمو بنسټونو داسې کوم پریکړه لیک نه وخپور سوی.
اکنون کې ای قطعنامه صادر شده ما مطمئن هستم و زنان افغانستان مطمئن هست که حتما نتیجه خواهد داشت، به دلیل ای که تا حال چنین قطعنامه چنین صدایی از یک مرجع معتبر بین المللی بیرون نشده بود.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا پریکړه لیک داسې مهال تصویبوي چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه همدې شورا په خپل غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وضعیت بحث رابللی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باشلی په هغه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د شوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نور اسلامي هیوادونو پر پل کښېږدي.
قسم طالبانو د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا د پرونی پریکړې لیک په اړه تبصره نه ده کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ملا شیر محمد عباس تانکزی تیره پنج شنبه په کابل کې و نندارتون ته په وینا کې وویل ښځې باید په سیاست، اقتصاد او د ژوند په نورو چارو کې فعاله ونډه ولري. دغه راز د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په اخترس پیغام کې هم راغلی چې دوی هم پوهنې ته ځانګړې پاملرنه کوي، هم خلکو ته د حق حقونو په ورکولو کې. خو انتقاد کوونکي بیا وایي طالبان دې په عمل کې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي ژمنتیا ثابته کړي.
و هم اوریدل چې ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. بل خوا ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم په ملاتړ کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې غوښتي چې له ژمنې سره سم ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د نجونو ښوونځي پرانیزي هغه اشتراک دی چې له پرون راهیسې په لسګونه زره کسانو بیا بیا خپور کړی. ځینو فعالانو ویلي که پر ټولنیزو شبکو کمپاینونه یې نتیجه ورنه کړي دوی به لاریونونه وکړي.
له پرون راهیسې په ټولنیزو شبکو کې خلکو د انجونو ښوونځي پرانیزي په نوم کمپاین پیل کړی او له طالبانو یې د انجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. په دغه کمپاین کې د عامو خلکو تر څنګ ګڼو سیاستوالو، فعالانو، د انجونو او ښځو د حقونو ملاتړو برخه اخیستې ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې نجونو او هلکانو ته د تعلیم د زمینې د برابرولو تر څنګ له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي هم ژر تر ژره بیرته پیل کړي. د نجونو د تعلیم په ملاتړ پیل شوي کمپاین یوه پیلوونکي د افغان ځوانانو د ټولنې مشر عبدالقهار همت مو وپوښتو چې دا کمپاین یې ولې پیل کړی دی.
ځکه چې نجونې د افغانستان د 40 میلیون نفوس نیمایي نه زیاته برخه ده. دا سیستا فلج یا مکتب ته نه ځي نو څنګه به وکولای شو چې لس کاله بعد، پنځلس کاله بعد موږ په افغانستان کې یو ډاکټره یا یوه بلم د ښځو په برخه کې یوه تعلیم یافته نجلۍ ولرو.
قلملار ټولنه هم له کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د دې ټولنې مشر موتی الله ویسا وایي که په ټولنیزو شبکو کې کمپاینونه نتیجه ورنه کړي ممکن لاریونونه وشي.
د نجونو تعلیم د افغانانو انساني اسلامي حق دی او دا موضوع هم په افغانانو پورې اړه لري. نو افغانان باید خپل ژغ خپل راپورته کړي او اوس به دغه اختر دغه ژغ یو څه کمرنګ کړي. د اختر وروسته به همدغه د ټولنیزو رسنیو ژغ نور هم پسې لوړیږي او که چیرې ښوونځي خلاص نه سو په دوهم اقدام کې به خلک لاریونونه کوي او راوځي به تر څو پورې چې خپل حق ترلاسه کړي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي کمپاین او د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو دغه وزارت مخکې ویلي وو چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلې په اړه د دوی د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. په کابل کې د طالبانو د عالمانو د شورا مشر فقیر الله فائق امریکا غږ ته په یو مرکه کې ویلي ډېر ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د ادعا کړې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو مخالف نه دی، که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د حمل میاشتې په لومړیو کې به ټولې نجونې وکړای شي ښوونځیو ته ولاړې شي. خو د تعلیمي کال د پیل په لومړیو ساعتونو کې یې خپله پرېکړه بیرته واخیسته او لا هم نجونې نشي کولای چې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیاست. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوی اختر د خوندیتوب لپاره هر ډول امنیتي چمتووالی نیولی. د بېوزلۍ له کبله ګڼو کسانو ویلي چې د اختر لپاره د لومړنیو توکو د رانیولو وس نه لري. د هم تفصیل
طالبان وی د لوی اختر په دریو ورځو کې د جشنونو د خوندیتوب لپاره ټول امنیتی تدابیر سنجولي او د دوی په وینا شپه ورځ به د امن د ټینګښت هڅه کوي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په یو ویډیوي پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلې ویلي
د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیر کړي زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
د نورو اسلامي هیوادونو په څیر نن په افغانستان کې هم د لوی اختر لومړۍ ورځ ده چې خلک یې د قربانۍ یا اختری په کولو سره لمانځي. لوی اختر داسې وخت را رسېدلی چې په افغانستان د طالبانو لخوا د ولکې له ټینګولو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا زیاته سوې او خلک شکایت لري چې د بېوسۍ له کبله د لومړنیو توکو د رانیولو وس هم نه لري. له ننګرهاره د ازادي راډیو یوه مینهواله ښکلا شیرزاد وایي که څه هم ستونزې به وي خو خلک دې اختر په خوښیو سره ولمانځي.
د خوشحالۍ موقع ټولو خلکو د لاس ورکړي دي. ټول ولس باندې غږ کوم چې موږ باید خپلې مبارزې ته دوام ورکړو او بیا په تېره په د طالبانو په مشرانو باندې دا غږ کوم او یوه همتې کوم چې ټولو افغان ولس حقونو ته دې درناوی ولري. په تېره بیا د ښځو او نجونو حقوقو ته دې درناوی وشي.
په همدې حال کې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ویلي چې د لوی اختر لمانځنې ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري ځکه وروستۍ پېښې د ژوند خوشحالي ورڅخه اخیستې ده.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو به د لویدیز بندیزونه په اروپا کې د خلکو پر ژوند ناوړه عواقب ولري. ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې د روسیې د انرژي سکتور لا هم استوار پاتې دی او د لویدیز بندیزونه خپل اهداف ته نه دي رسیدلي. د هم د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
د روسیې ولسمشر وایي پر مسکو د لویدیز د بندیزونو دوام ښایي په اروپا کې د انرژي د بایو د بېساري لوړېدو سبب شي. ولادیمیر پوتین پرون له خپلو لوړ رتبه چارواکو سره په یوه غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خپرېده وویل موږ پوهیږو چې اروپایان د بدیلو سرچینو په لټه کې دي. د روسیې ولسمشر زیاته کړه تمه کېږي چې د دغو اقداماتو په نتیجه کې به په بازارونو کې د ګازو بیه لوړه او د پیرودونکو لپاره به د انرژۍ لګښتونه خورا درانه تمام شي. ښاغلي پوتین وویل په روسیه کې د تیلو او انرژۍ د سکتور وضعیت لا هم باثباته پاتې دی او د ادعا وکړه چې د لویدیز بندیزونو د روسیې په نسبت هغه هیوادونه زیات زیانمن کړي چې دغه بندیزونه یې لګولي دي. په تیرو څو ورځو کې دا دویم ځل دی چې د روسیې ولسمشر د لویدیز له بندیزونو د شکایت خوله خلاصوي. هغه تیره پنجشنبه ویلي وو چې د لویدیز بندیزونه په خپل هدف کې چې د روسیې پر پرګنو کې اختلافاتو او شخړو ته لمن وهل او د خلکو د روحیې کمزوري کول وو پاتې راغلي دي. وروسته له هغه چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین غیر مواجه یرغل وکړ لویدیز پر مسکو بندیزونه ولګول چې د وخت په تیرېدو سره یې لا پسې سخت کړل. پوتین وویل دا چې د روسیې د تیلو پر وارداتو د اروپایي ټولنې بندیز د روان میلادي کال په پای کې عملي کیږي خو د روسیې د انرژي شرکتونه د مخکې له مخکې چمتووالی ولري. اروپایي ټولنې له روسیې د ډبرو سکرو واردات ځنډوي چې دغه اقدام له روان میاشتې عملي کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل حکومت دا مهال د ریل لارو او نلیکو د زیربناوو د پراختیا پر لارو چارو غور کوي چې د ده په وینا دوستو هیوادونو ته د روسیې تیل او نفتي تولیدات صادر شي. روسیې ځینې اروپایي هیوادونو ته د ګازو او تیلو صادرات بند کړي ځکه دغه هیوادونه تیار نه و چې د مسکو په غوښتنه په روبلو معامله وکړي.
راپورونه مو واوریدل او وروسته څو نور راپورونه او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د طالبان حکومت امنیتي مسولان وایي په دې ولایت کې په اختر کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو په پلور او د نورو وسلو پر ډزو بندیز لګولی. د دې بندیزونو په اړه لسمې راپور لرو.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل د ټول ولایت هټیوالو ته ویلي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقو له راوړلو او پلورلو څخه دې ځانونه وساتي او همداراز خپلو طالبانو او نورو خلکو ته امر کړی چې هوایی ډزی ونه کړي. امنیه قومندان د کونړ لری پرتو او غرنیو سیمو اوسیدونکو سیلانیانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
هر هغه عمل چې هغه د ولس لپاره یو قسم اذی او ضرر او تشویش ورته جوړوي هغه کدی کلاشنکوفو پیرونه وي کدی پټاسو وي کدی ارس وي نو موږ ولس ته اطمینان ورکوو. مکمل تدابیر مو نیولې د تاسو مطمئن اوسئ. عام ولس ته دا خبره کوو هم جوار ولایتونه کدلته څوک د سیل او د تفریح لپاره راځي لکه په تیر اختر کې چې امنیتي تدابیر مو ټول نیولو دا ځل مو طریقه کلک نیولې دي. الله دې بخیر راولي.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر وخترونو کې هم د پلاستیکي وسلو او پټاقیو پر پلور او پر هوایی ډزو بندیز اعلان شوی وو خو بیا هم بازارونو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې پلاستیکي ټوپکې تمانچې او پټاقي خرڅېدلې او همدارس پر هوایي ډزو بندیسته چا اهمیت نه ورکولو چې د خلکو د مرګ ژوبلې او نارامۍ سبب کېده. د دوی په خبره چې دې اختر کې به وکتل شي چې هټیوال او وسلوال څومره اعلان شوی بندیز عملي کوي.
په افغانستان کې ورستۍ زلزلې د دې پیښې له قربانیانو د اختر خوشحالۍ اخیستې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ورستۍ پیښې د ژوند ټولې خوښۍ اخیستې او د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو په باور ځینو ان په دې هم نه پوهیږي چې اختر کله دی. په دې اړه راپور لرو.
اختر تیر اختر نه پسیر نه ده ځکه تیر کال تاسو مثلا ماشومانو لپاره د کور د کورن لپاره کورو لپاره د زنان لپاره
په افغانستان کې لوی اختر خو ځینې کورنۍ چې د ورستیو زلزلو له امله زیانمن شوي دي بیر په ټغر ناست دي.
نو ساکل نشته ځکه که درته ووایم ما زه خپله بازار
ته عقل الدین ګیانوال چې د خپلې کورنۍ وغړي د پکتیکا په ورستۍ زلزله کې مړه شوي وایي ساکل اختر یې د غم اختر دی. هغه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ګیان ولسوالۍ کې اختر نشته او دلته لا هم ماتم روان دی. نوموړی د اختر په تړاو خپل احساسات داسې بیانوي.
اختر تیر اختر نه پسیر نه ده ځکه تیر کال تاسو مثلا ماشومانو لپاره د کور د کورن لپاره چهار څه موږ آماده کول د اختر لپاره جمع شوې کالي شو لباس شو. نو ساکل نشته ځکه که درته ووایم ما زه خپله بازار ته هم تروسه نه یم تللی.
په دغه ولسوالۍ کې بل هغه کس چې شاوخوا لس کسه خپلوان او نږدې ملګري مړه شوي ازادي راډیو ته وویل اختر هغه مهال په خوشحالۍ تیریږي چې غم ونه لري او د کورنۍ ټول غړي درسره وي خو سکل اختر د غم اختر دی. نوموړی وایي په تیرو کلونو کې له اختر څو ورځې وړاندې میلې کېدلې او خلکو به خپلو کورونو ته تازه وچې میوې اخیستې خو دا ځل ټولې کورنۍ د خپلو عزیزانو په فراق کې اوښکې تویوي او د خوشحالۍ هیڅ رک نشته.
د اختر خوشحالیانې لکه مثال دلته خو داسې خوشحالیانې لیوي و نور اختر تکالی و لسونو ترکول و خپلوانو ګرځیدل و دا ټول هغه څه به ختم شوی دي چې مخکې و هر څوک په غم لګیا دی. یو چانه ما تر اوسه پرې دا خبره نه ده اورېدلې چې ما کالي اخیستې دي یا د اختر په ورځ کالي اغوندم. ټول کسان غمجن دي او پریشانۍ زیاتې دي. زه فکر کوم ډېر خلک به لمانځه ته هم نه شي ولاړ ځکه چې لمانځو کو هلته په جوماتونه وران شوي دي چې وران نه دي ځینې د ورانولو سره مخامخ دي د ډاره به څوک لمانځه ته هم نه شي ولاړ.
سږکال اختر په داسې حال کې را رسیږي چې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان په لویدیځ پکتیکا او خوست کې زورور زلزلې لږ تر لږه زر کسان مړه او شاوخوا 2000 نور ټپیان کړل. دغه شان په زرګونو کورونه ویجاړ شول. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ورستۍ زلزلې ته په کور دننه او بهر زیاتې مرستې راټولې شوې او دغه لړۍ اوس هم روانه ده. سره له دې چې زلزله ځپلو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې ژمنې شوې خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا په دې برخه کې ناخوښي ښیي.
وام اوریدل په افغانستان کې ورستیو زلزلو د دې پیښې له قربانیانو د اختر خوشحالۍ اخیستې. دا چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار عصمت څاروان راوروي.
د امریکا متحدو ایالاتونو ته پکار دی چې د افغانستان په اړه یوه منځوی لار ومومي. دا په فارن پالیسی خپرونه کې د صدیق امینی په قلم د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د افغانستان د جمهوری حکومت د پرزیدو او د طالبانو د واکته رسیدو کابو کال پوره کیدونکی دی خو داسې ښکاري چې نړۍ افغانستان تر ډیره هیر کړی او شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له دې کبله کړیږي چې پر اساسي بشري حقونو یې بندیزونه لګول شوي او اقتصاد یې دړې وړې شوی دی. د لیکوال په باور اوکراین په طبیعي ډول د نړیوالو لپاره لومړیتوب دی خو افغانستان د دې لپاره چې بیرته د سیاسي او اقتصادي ثبات لور ته روان شي او بیل دي چې د افغانانو د غیر قانوني مهاجرتونو لړۍ زور واخلي او تروریزم انتقال شي د نړیوالو ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د لیکوال په نظر امریکا باید د افغانستان په اړه د منځ لار غوره کړي نه هغه سې چې په نیوی ملسیزه کې یو مخ دی هوا ته شا واړوله او نه هغه سې چې له 2000 لومړي وروسته دی هوا ته تر اندازې زیاته مخه کړه. دا دواړه لارې خطرناک دي. تر ټولو ښه حل لار د دوه دواړو ترمنځ ده، یعنی د امریکا فعال تعامل چې په لش خطر تر ټولو ښه نتیجه ترلاسه کړي. محمد حسیب عبدالله لبنانی افغان دی چې د دیانا معتبره جایزه ترلاسه کړه. په دې اړه ریسپانس سورس آنلاین خبرونه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو محمد حبیب عبدالله په نظروایف پوهنتون کې د عامه پالیسۍ د ماستری د دورې محصل دی او دا جایزه په افغانستان کې له بې سوادۍ او بې وزلۍ سره د مبارزې په خاطر ورکړل شوې ده. محمد حبیب الله په افغانستان کې لوی شوی او حمل ته لیدلی چې خلک د بې سوادۍ له کبله څرنګه د بې وزلۍ په لومه کې لوی شي او یا څرنګه د نجونو او هلکانو ترمنځ د زده کړو فرصت په نابرابر ډول ویشل شوی دی او همداراز بې سوادۍ په څه ډول په افغانستان کې د ډیرو کلونو په مخه د جګړې او بې ثباتۍ له دوام سره مرسته کړې ده. د خبرونې له لیکنې سره سم کله چې د کورونا وبا په افغانستان کې خپره شوه، محمد حبیب عبدالله د یوز یا گیټ په نوم خیریه بنسټ جوړ کړ چې رضاکاران د کووید 19 د کیټونو د ویشلو او د ډیرو اغیزمن شویو کورنیو د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره راټول او تنظیم کړي. د آنلاین زده کړو شبکه هم جوړه کړي چې له ځوانانو ته نومې شي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي مو واوریدل. اوس هم ستاسو له پیغامونو چې تر ډیره د اختر په اړه دي.
السلام علیکم، محمد حسن یم له بغلان ولایت څخه. د اختر په مناسبت ټولو وطنوالو ته اختر مبارکي وایم. اختر کې سیده خوراک کم وکړئ، ځکه چې انسان مریض کیږي. او بل غوښه سیده باید صحیح پخه شي، که هغه صحیح پخه نه وي نو د مریضۍ سبب کیږي.
کومرغه دوی اختر مبارکي د ازادي راډیو ګرانو همکارانو ته وایم او ټول هیوادوال ته دې نیکمرغه لوی اختر مبارک سي، او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ټول مسلمانان ته دې نیکمرغه لوی اختر مبارک وي. قرباني او عبادتونه مو الله قبول کا. شش کال اختر په داسې حال کې را رسیږي چې ورته افغانان یا زموږ هیوادوال ډېر نه دي خوشحاله، ځکه چې د یوې خوانه مو په هیواد څو ولایتونو کې زلزلې وسولې، د بلې خوانه ورښتونه دي او سیلابونه راوتلي دي، خلکو ته زیاني او مالي تلفات اړولي دي، او د بلې خوا که وګورو چې په هیواد کې مو ګراني بېحد